په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې پروانه خبرونه کې موزه نجیب امیر کوربایم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د اګست او د روژې د مبارکې د میاشتې دریمه ورځ ده. د دې خبرونې په ترڅ کې به واورئ چې امریکایي، افغان او پاکستانی چارواکو اسلام آباد کې د ترهګرۍ په موضوع خبرې کړي. شمالي وزیرستان کې بې پایلټ الوتکو حمله کړې او څلور وسلوالې وژلي او د کراچۍ امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده. ګڼ شمېر نور رپورټونه هم درته لرو چې وروسته درپیژنو. اوس خبرونه د ملیحا میرزاده نه.
اول د خبرونو سټکی. امریکایي خاص استازي مارک روسمن په افغانستان کې د پخلاینې د بهیر په لړ کې پر پاکستان د خپل مهم رول لوبولو غږ کړی دی. په شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید کې اورپکی وژل شوی دی او د امریکا په سټاک مارکیټ کې سوړواله مخې ته راغلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن په پاکستان غږ کړی چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او د پخلاینې د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې کړي، چېرته چې یې د افغانستان د بارنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین او د پاکستان د بارنیو چارو سیکټر سلمان بشیر سره درې اړخیزه خبرې وکړې. ګروسمن ویلي په افغانستان کې د پخلاینې په بهیر کې د پاکستان یو خاص او مهم رول دی.
From my perspective, this core group highlights the unique role, the important role that Pakistan must play.
د وای زما په فکر د دریو مهمو هیوادونو د غډله په دې خبرې رڼا اچوي چې د پخلاینې په بهیر کې د باید پاکستان خپل یو ځانګړی او مهم رول لوبوي. د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې د طالبانو سره اړیکې پاتې شوې دي او اسلامي اورپکو د افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمو کې پټنځایونه جوړ کړي دي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. ځایي انتظامی چارواکي وایي دغه برید تیر ماښام د میرانشاه په قطب خیل سیمه کې شوی چې پکې د وسلوالو ګاډۍ د دوو میزایلو سره په نښه شوې چې پکې په ګاډۍ کې ناست دغه وسلوال وژل شوي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي په وژل شوو کسانو کې دوه د تحریک طالبان پاکستان او دوه ازبک وسلوال شامل دي. په شمالي وزیرستان کې پروانه میاشت کې دا دویم امریکایي ډرون برید دی. د پاکستان د ریلونو د نظام وفاقي وزیر غلام بلور ویلي چې د پاکستان د ریلوې حالت ډیر خراب دی او کچرې په دې پیساونه لګول شي نو حالت به نور هم خراب شي. دا خبرې نوموړي تیر ماښام د روژه ماتي په وخت په پېښور پریس کلب کې خبریالانو ته کړي. نوموړي وویل
پاکستان ریلوے کے لیے دانے والے خراب پوزیشن کے لیے اور ریلوے کا پارا ڈھیر زیادہ انویسٹمنٹ ضرورت دے اور منفرد دنیا خل کو تعداد دا ریکویسٹ کرو کہ ریلوے کے انویسٹمنٹ اسی نو ریلوے پلو پودری گی اگر دیکھ انویسٹمنٹ ہونا چھو دے بنو رم حالات اور خراب شو.
نو موڑی زیاد تکڑا چی دوی کولی شی پا ملک کے سلور سوا ریل گاڑی او چلوی خدا وقت یوازی یو سلسل ویخت انجنونا دا کار قابل دی. د مصر په خوانی صدر حسنی مبارک خلاف په نن په قاهره کې عدالتي کاروایی کیږي چې د رشوت او د مزایچانو د وژنې امر ورکولو لپاره تورن دي. مزایچانو د هغه د تقریبا دیرش کاله واک پر ضد د روان کال په فروری میاشت کې مظاهرې شروع کړې وې. رپورټونه وایي حسنی مبارک به د شرم الشیخ نه د قاهره پولیس اکاډمي ته ورځي چېرته به د هغه د کیس اورېدنه کیږي. نوموړي د خپل علاج لپاره په شرم الشیخ کې و. د هغه د واک پر وخت به د پولیسو دغه اکاډمي د مبارک په نامه وه. انتظامی چارواکی وای دغه کیس اوریدنه به په سرکاري ټي وي باندې خبريږي. مبارک دغه د حکومت پخوانی بارني او چارو وزیر حبیب العدلی او د پولیس شپږ لوړ پوړي چارواکي د مرګ او د مرګ د هڅو لپاره تورن دي چې په مصر کې د پاسون پر مهال 1500 مسایچیان وژل شوي وو. کچره پر دوی دا جرمونه ثابت شي نو د مرګ سزا سره مخامخ کېدي شي. په امریکا کې سټاک مارکیټ یا د ونډو بازار کې سوړوالې له هغې وروسته مخې ته راغلی چې په واشنگټن کې مکننه د دې منظوري ورکړې د امریکایي حکومتي قرضو حد سیوا کړل شي او په اول ځل د امریکا د دیوالیه کېدلو امکان له منځه یوړل شي. د دې سره د ډاو جون صنعتي منځي حد د نهې په ورځ د 2% نه زیات ټیټ شوی دی چې اتمه ورځ ده دغه جدول ښکته کوز شوی. د ډاو جونز انډستریل اوریج هغه منځني حد دی چې دا ښایي په یو تجارتي ورځ کې د امریکا لوی صنعتونو د ونډې په بازار یا سټاک مارکیټ کې څنګه تجارت کړي. دغه شان د نیسټیک کمپوزیت انډیکس او سټانډرډ اینډ پور 500 انډیکس هم د 2.5% نه زیات ټیټ شوی. په امریکایي بازارونو کې دغه پرله پسې سوړوالې د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسه د امریکا د بازار بدترین ورځی دی. دا په داسې حال کې مخې ته راځي چې تېره ورځ د امریکا صدر باراک اوباما د امریکایي قرضو حد د زیاتولو قانون لاسلیک کړ. د دې نه وړاندې کارپوهانو دا ویلي که چېرې د امریکا حکومت د قرضو حد سیوا کولو کې ناکامه شي نو امریکایي حکومت به نور خپل بلونه نشي ورکولی. د امریکا سینټ تېره ورځ د خبرې پخلی وکړ چې د امریکا د ګډو ځواکونو نوې مشر به امریکایي پوځي جنرل مارټن ډیمسی وي. نه 50 کلن ډیمسی به د اډمیرل مایک ملن نه پس د امریکا د پوست تر ټولو لوړ چارواکي په توګه د راتلونکي ستمبر میاشت په اخیره کې خپل دنده سنبالوي. مایک ملن د 2005 کال راهیسې په دغه عهده ټاکل شوی و. د امریکا د دفاع نوی وزیر لیون پینټا چې وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې مشر و د سینټ لخوا د دې خبرې د تصدیق هرکلی یې کړی دی. د عراق د بارنیو چارو وزیر وای د عراق سیاسي چارواکو حکومت ته دغه اجازه ورکړي د امریکا سره د پیو ممکنه تړون خبرې وکړي چې امریکایي پوځیان د ټاکل شوی وخت نه زیات ایثار شي سو د عراق د امنیتي فورسز روزنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پوځیان به د روان کال تر اخیره د عراق نه اوزي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د بارنیو چارو وزیر هوشیار زیباری د خلیلي کې تر اوسه حتمی فیصله نه ده شوی. په عراق کې دا وخت شپږ څلوېښت زره امریکایي پوځیان دي. دا څرګندونې د نهې په ورځ د عراق د سیاسي چارواکو د بندو دروازو تر شا ملاقات او د امریکا د ټولو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن د بغداد د دورې نه پس مخې ته راغلي. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه واوریدل. خبرونه ختم شو.
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کول وړاندې په خبرونه کې. امریکایي افغان او پاکستانی چارواکو اسلام آباد کې ترهګرۍ په موضوع خبرې کړې. دا خبرې څومره ګټورې وې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازه.
او دغه درې اخیزه میکانیزم د محوري ګروپ د افغانستان لپاره د ډېر اهمیت وړ میکانیزم د درې وړ هیوادونو ترمنځ همغږۍ مشورو او همداراز همکارۍ لپاره.
شمالی وزیرستان کې بی پایلټ الوتکو حمله کړې او سلور وسلوالي په ترس کې وژل شوې دي. د کراچۍ امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده. په دې اړه هم رپورټ لرو. په شام کې د تاو تریخوالي لړۍ هم روانه ده. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په روژه کې هم لوډ شیډنګ روان ده.
زمون په ځکه چې د کنانو بجلی بالکل نه وي او دومره زیاته کمه ده کنه چې د سره رڼا خو وي نه. او بیا په شمالي کې خو د سره نه
د جلال آباد ناروغان له ډاکټرانو شکایت لري. دا هم د دې خبرونې د سر رپورت. د پاکستان، امریکا او افغانستان چارواکو پرون په اسلام آباد کې اترهګری په موضوع سره خبرې وکړې. د سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي مارک ګروسمن او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین په دغه غونډه کې د خپلو هیوادونو استازیتوب کولو. دا خبرې په داسې حال کې شوې چې پر پاکستان په دې وروستیو کې نړیوال تنقیدونه زیات شوي چې دا هیواد د اورپکو خلاف سمه مبارزه نه کوي. په دې اړه پام وکړئ د فریدا هوټ سیفي رپورت.
په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونو وروسته له لسو کلونو له افغانستانه وتل پیل کړي، د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ایالاتو خاص استازي پرون له پاکستانه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په مسلې کې مرسته وکړي. تر هغه وروسته چې د روان کال د می په میاشت کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکا د کومندوی ځواکونو په حملې کې اسلام آباد ته نږدې وژل شو، نو د پاکستان او امریکا اړیکې مخ په خرابېدو دي. خو ګراسمن له پاکستان څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د متحد ایالاتو د ځواکونو د وتلو په ستراتیژۍ کې مرسته وکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرو اترو ته تیارې ښیي، ګراسمن پرون په اسلام آباد کې د افغانستان په سولې کې د پاکستان پر رول ټینګار وکړ. ګراسمن وویل پاکستان نه یوازې ده چې د افغانستان په مشرۍ د سولې په مسلې کې مرسته کولی شي، بلکې په اوږد مهال کې د سیمې له اقتصاد سره کېدای شي موثریت ولري. امریکا تر دې د مخه پاکستان په دې تورناوه چې بنسټپالو ته د پناه ځایونو په ورکولو په خپلې خاورې کې هغو ته د زمینو په برابرولو سره په حقیقت کې په سیمه کې د بې ثباتۍ یو عامل دی. افغان مقامات وایي که څه هم چې طالب مشرانو تر اوسه ورسره مستقیم اړیکه نه ده ټینګه کړې، خو هغوی خبرو اترو ته د طالب مشرانو د راوستلو لپاره د پاکستان مرستې ته اړ دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین په دې اړه په هغو درې اړخیزو بحثونو کې خبرې کولې چې د افغانستان، پاکستان او مارګرسمن په شمول د متحد ایالاتو استازو په کې ګډون درلود. لودین ویل د طالبانو له ځینو نسبتا لویو استازو سره خبرې شوي، خو د دې لپاره چې د طالبانو لوړ کسان وپیژندل شي د پاکستان مرستې ته اړتیا ده. د هغه په وینا پاکستان کولی شي د طالبانو مشران دې ته وهڅوي چې خبرو اترو ته کښېني. د پاکستان اردو او استخباراتي شبکه له طالبانو سره تاریخي اړیکې لري او ډېر شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې پاکستان لا هم د طالبانو له مشرانو سره اړیکه لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د امریکا د لوړ رتبه هیات خبرې تیر ماښام پای ته ورسېدې. دا خبرې وړ مورس پیل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان له اسلام آباد مشال ریډیو ته وویل چې په دې خبرو کې بیلابیل سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایل مطرح شوي او افغانستان د یو جدید دریځ د غوره کولو غوښتنه کړې ده. لخاغلی جانان موسازی سره فریدی هوټ سفی مرکه کړي او لمړی تریدا پختلی چې په ځانګړي توګه د پاکستان او متحده ایالاتو کوم چارواکو په دې خبرو کې برخه اخیسته و.
د پاکستان د خوانه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت موین ښاغلی سلمان بشیر په کابل کې د افغانستان کې د پاکستان سفیر ښاغلی محمد صادق، د دوی نور ګورګوري ډیپلوماټان او همدارنګه د پاکستان د اردو او د استخباراتو ګورګوري جنرالان هم شامل. افغانستان او پاکستان د پاره د هندوستان متحده ایالات خاص استازی ښاغلی مارک ګروسمن او همدارنګه د امریکې متحده ایالاتو سفیران، د افغانستان د پاره ښاغلی راین کراکر او د پاکستان د امریکې سفیر په پاکستان کې ښاغلی کامرون منسل او همدارنګه د امریکایي لوړ نظامي او استخباراتي چارواکي په دې کې شامل وو. نو وخت ماخام څنګه غونډه وشوله او دغه درې اړخیزه میکانیزم د محوري ګروپ د افغانستان لپاره د ډېر اهمیت وړ میکانیزم د درې وړو هیوادونو ترمنځ همغږۍ، مشورو او همدارنګه همکاریو لپاره هم په سیاسي ډګر کې، هم په امنیتي او هم په اقتصادي ډګر کې. په دغه درې برخو کې شته د سیاسي نظام، د امنیتي او اقتصادي دا مطرح شوي دي. وضاحت ډېر وضاحت رامنځته شوی ده او دغه خپل یو لوی پرمختګ دی. درې وړې وادینې پاړي کوي
تاسو ویلي چې دغه واره چې خبرې شوې دي، خبرې ډېره واضحه شکل باندې مطرح شوې دي. مثلا یو موضوع چې تاسو هغه یعنی د ډېری عمده موضوع په توګه باندې دي خبرو کې مطرح شوه، یو خو دغه د سولې مسله تاسو خو ده، نور ډېر مسائل دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ. دا اوس مثلا دغه توغندي چې ورول کیږي د پاکستان له لوري افغانستان ته، یا نور مثلا د ترانزیتي مسایلو کې ستونزې چې د افغانستان او د پاکستان د اوس روانې شته دي، دغه مسائل هم یاد شو که څنګه؟
دغه ټول مسایل یاد شو. لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، د افغانستان لپاره په دغه اوسنۍ مرحله کې تر ټولو مهمه موضوع چې دغه باندې باید درې واړه هیوادونه همکاري وکړي، نږدې همغږي ولري او عملي ګامونه پورته کړي، هغه د افغانستان د ملي مصالحې پروسه ده. ځکه چې د افغانستان خلکو نه یوازې په تېرو لسو کلونو کې، بلکې په تېرو دیرشو کلونو کې دا هڅه کړې ده او په دې پسې ګرځېدلي دي چې تلپاتې، عادلانه او همشموله سوله په افغانستان کې تامین شي. دغه درې اړخیزه محوري ګروپ جلسه، څلورمه جلسه ترسره شوله او دغه خبرې اترې، مشورې او همغږي به په راتلونکو اونیو او میاشتو کې هم دوام پیدا کړي.
تاسو د فرید هوټ سفی مرکه اوریده د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان جانان موسازی سره. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې. اوریدونکو اوس هم بل رپورٹ لرو. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې بي پايلټ امریکایي الوتکو په ميزايلي بريد کې سلور وسلوال طالبان وجل شوې دي. دغه بريد د شمالي وزیرستان تحصیل ميرانشاه قطب خيل سیمه کې پر یو غاډي باندې شوې ده. د مشال خبريال عمر دراز وزیر رپورٹ راکوي.
پر شمالی وزیرستان د امریکایي بې پایلوټه الوتکو په میزایلي برید کې لږ تر لږه څلور وسلوال طالبان وژلي شوي دي. دغه برید تېر ورځ ماښام نه وروسته د میرانشاه بازار په ختیځ قطب خیل سیمه کې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوی دی. ځایي انتظامی چارواکي د پیښې پخلی کوي او وایي ډرون جازونو د سرخار میرانشاه نه 15 کیلومتره ختیځ قطب خیل سیمه کې د طالب وسلوالو پر یو بینجو ګاډي باندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې په ګاډي کې ناست څلور وړه وسلوال په مکا باندې اوجل او په نخښه شوی ګاډي هم د اور لمبو څخه په مکمله توګه وسوځیدو. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل وژل شو کې دوه د تحریک طالبان پاکستان او دوه ازبک وسلوال شامل دي. د نوړاندې د دوشنبه په ورځ په سویلي وزیرستان کې هم د ډرون جازونو په میزایلي برید کې څلور نور وسلوال وژلي شوي وو. په روانه میاشت کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د بې پایلوټه الوتکو دغه دویم برید دی. دغه بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي مارک ګراسمن په سرخار اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان لوړ پوړو چارواکو سره لیدل کړي. څو ورځې وړاندې هم د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال شجاع پاشا د امریکا څخه په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو بندیز غوښتنه کړې وه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
وسم د کراچۍ په لوریزو کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې تیر شپه 9 کسان وژل شوی دي. سن حکومت ښار کې د امن د ټینګښت لپاره د ملیشو ځواکونو ته د پولیسو مره واک ورکړی دی او د ښار په اغیزمنو سیمو کې د عملیاتو پریکړه کړې ده. بل طرف ته د MQM ډلې مشر الطاف حسین د کراچۍ په ښاریانو غږ کړی دی چې خپلو کورونو کې د یوې میاشتې لپاره د خوراک څخه اکسیجنونه جمع وساتي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
د ښار له مومن آباد سیمې څخه 13 ورځ په بورو کې بند دوه کسانو مړی پولیسو ته په لاس ورغلي چې د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وجل شوي دي. د دې نه علاوه پاک کالونۍ، سایټ او شاپیسل کالونۍ په سیمو کې 15 نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. ښار کې بدامنۍ پیښو د مخنیوي په هیله 13 شپه د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک په مشرۍ کې د سند صوبې لوړپوړو انتظامی چارواکو غونډه وشوه. د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د کورنیو چارو مرکزی وزیر اویل چې د شرخوخو په ضد د اپریشن کولو پریکړه یې کړې ده.
بہت ہو گیا، حکومت کا آپ نے بہت امکان لے لیا، اب اس سے زیادہ نہ ہماری قوم برداشت کر سکتی ہے نہ حکومت برداشت کر سکتی ہے. لہذا
رحمان ملک وای شرخو خطوائم چی بس دے نور، تاسو دو حکومت امتحان واخستو، نور زغم نہ پہ حکومت کشتا او نہ پہ ولس کے، نزک بس سخت عملیات کولی شی. زنور هیڅ نوایم، تاسو به پخپل سترګو عملیات وینئ. د دې وروستو یو بل ورته غونډه وزیر الله هاوس کراچۍ کې د کورنیو چارو د مرکزی وزیر رحمان ملک او اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې وشوه. د غونډې په حق له د وزیر الله هاوس څخه په جاری کړې شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې غونډه کې د ملیشیا یا FC سرتیرو ته د پولیسو همره واک ورکولو فیصله شوې ده. د یادونې وړ ده چې دغه واک ورده مخه رینجر سرتیرو ته هم ورکړل شوی دی. غونډه کې د ولس څخه غوښتنه شوې ده چې هدفي وجونکو په ګوته کولو کې دی د حکومت سره مرسته وکړي. هدفي وجونکي خودلو والا ته به 50 لک روپۍ او په دغه حق له تصویر یا ویډیو ورکولو والا ته به 1 کروڑ روپۍ انعام ورکولی شي او د مرسته کوونکي نوم به پټ ساتلی شي. د خبر پاڼې تر مخه غونډې ته د سند صوبې د پولیسو مشر واجد دورانی په خپله وینا کې ویلي دي چې تر اوسه پولیسو ښار کې 1 نوي هدفي وجونکي نیولي دي. نیول شوو کسانو د 1 نوي کسانو د لو اقرار کړی دی. غونډه کې دا هم ویل شوی چې دا خوډب په پیښو کې ککړ عناصر د سیاسي ګوندونو چتری استعمالوي. غونډه کې پریکړه شوې ده چې قانون نافذونکي ادارې به د دغه ډول ټولو عناصرو په ضد بې توپیره کاروایی کوي. په دې حق له د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر منظور وسان وایي
ایکشن پلان ہے وہ آپ کو پہلے کیوں بتائیں گے دو دن تین دن میں پتہ پڑ جائے گا تو ہم ایکشن لیں گے بعد میں ہی آپ
دے وائی زمنگ دا عملیاتو پروگرام دے ہاگا استا ستا نوش ویلے راتلوں کو دو درے ورزو کے بعد تاستا پخپل پتہ ولگی اول بمنگ عملیات کو او دا ہگی نہ بہ رستو خبر یالانو تا پدے اڑا معلومات ور کو دے انتظامی چارواکو دے دی غونڈو او پریکڑو رستو 13 پنا وقت رینجر سر تیرو د خار اورنگی ٹاؤن بنارس منگوپیر شاہ فیصل کالونی نوے کراچی سرجانی ٹاؤن، لانڈی، قید آباد، زڑا سبزی منڈی او گلستان جوہر پسیمو کی گزمی شروع کری دی. بل طرف تا دا ایم کیو ایم ڈلی مشر الطاف حسین ویلی دی چی خار کے دا امن راوستو پر لڑکے قانون نافذون کی ادارے ناکامی شوی دی. نوموڑی دا کراچی پاستوگون غک کڑے دے چی خپلو کورونو کی دے دا یوی میشت راشن جمع وساتی. الطاف حسین حکومتی چارواکو تا ویلی دی چی ایم کیو ایم ڈلی دا چا دا اختارونو دمکیانو او ویرولو پا وړاندې نمخ کی سر ٹیٹ کڑے دے او نبا وہ سر ٹیٹ کڑی. دا یادونه وړ ده چې د ایم کیو ایم ډلې مشر الطاف حسین دا بیان وروسته له هغې مخې ته راغلی دی کله چې سند حکومت د کراچۍ ښار په ځینې سیمو کې د عملیاتو پریکړه کړې ده. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوس هم یو نړیوال رپورټ. په داسې حال کې چې د سوریا یا شام د تاوتریخوالي د پیښو د قربانیانو شمیر مخ په زیاتېدو ده، روسیې ویلي د دې هیواد پر ضد د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک ملاتړ به وکړي. بلې خوا ته د امریکایي پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د شام په مسله کې نیخ په نیغه د امریکا د ښکېلېدو امکان رد کړی دی. د شام په اړه د دې او نورو خبرونو تفصیل اورو د هارون باچا په دې رپورټ کې.
رائټرز اجانس د هما خار له دوه اوسیدونکو خالد او فاتح کانیل سره د نهې د ورځې د شو ټلیفوني خبرو په حواله وایي چې د ولسمشر اسد پلوه ملیشه ځواکونو په ډزو کې نور درې تنه حکومت مخالف فعالان چې دوه پکې سکه رونه وو ووجل شول. د ځایي اوسیدونکو اجانس ته زیاته کړې دوی هم د نهې په ماښام ولیدل چې د هما خار له غټې بندیخانې د اور لوخړې پورته کېدې او د قیدیانو سوځېدلي جسدونه له ودانۍ بهر ته وړل کېدل. راپورونه هم دغه راز د سوریا د بشري حقونو د ډلو او ځایي فعالانو له خولې وایي چې د تیرو درې ورځو پر مهال په ګرد سوریا کې د دې هیواد ځواکونو 110 شام وګړي وجلي چې درې نوي ورکی وایي د هما په خار کې وجل شوي دي. بلې خوا ته د سوریا دولتي خبري ایجنسی وایي د هما خار د تاوتریخوالي پر مهال په هیواد کې فعال وسلوالو ترهګرو د پولیسو د ځواک 8 تنه ووجل. د یادولو ده سوریایي حکومت له تیرو 15 میاشتو راهیسې د کلن چې پر ضد د ولسي پاسونونو لړۍ پیل شوې ده. د زیاتره ملکي تلفاتو پړه هم پر وسلوالو ترهګرو شبکو اچوي. دا هم ویل کیږي چې د سوریا حکومت که څه هم د خپلو تشدد د کړنو له کبله د نړیوالې ټولنې قهر ځان په لوړولې، ولې لا هم د هغه سي مداخله چې د ناټو په مشرۍ لویدیځو هیوادونو په لیبیا کې وکړه په سوریا کې د کېدلو ویره نه احساسوي. په عین حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان اډمیرل مایک مولن بغداد ته د خپل سفر پر مهال خبریالانو ته وویل موږ په سوریا کې روانو د ظلم او زیاتي د پیښو غندنه کوو او څومره زر چې کېدای شي د دې تشدد د لمن زوړلو غوښتونکي یو.
People of Syria are certainly seeking a
د سوریا خلک یقینا تر ځان لپاره د یو مختلف او اصلاح شوی حکومتي نظام په لټه کې دي. د نړۍ ګل شمیر هیوادونو په صدر بشر الاسد او دغه په مشرتابه غږ کړی تر څو دغه اصلاحات معرفي کړي او موږ هیله مند یو چې تشدد به په سمدستي توګه وتړل شي او په ترڅ کې به دغه بدلونونه پیل شي. اډمیرل مایک مولن په ورته وخت کې د سوریا په کشاله کې د امریکایي حکومت او یای هم د پوز د نیغ په نیغه مداخله احتمال رد کړ.
There's no indication whatsoever that we would get involved directly.
دا سه هیڅ کوم علامه نه تر سترګو کیږي چې امریکایان یعنی موږ به د سوریا په معاملې کې نیغ په نیغه اخکیل شو. زما په فکر موږ چې څومره هم سیاسي او ډیپلوماټیکی فشار راوړی شو هغه براوړو تر څو په سوریا کې هغه یو بدلون ته لار هوار شي چې دا دومره ګڼ شمیر ملکونه یې غوښتنه کوي. بلې خوا ته د روسیې په خارجه وزارت کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر سرګی ورشنین ویلي که چېرې ملګري ملتونه د سوریا پر ضد کوم پریکړه لیک مخې ته راوړي نو د حکومت به په دې شرط چې د بندیزونو او غیر ضروري فشار اچولو خبرې به پکې نه وي حمایت وکړي. په عین حال کې د سوریا مرستیال خارجه وزیر فیصل مکداد د هند سی این این آی بی این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هند ته به چې د یوې میاشتې لپاره ورته د امنیتي شورا د صدارت چوکۍ ورکړل شوې ده په کلکه ووایي تر څو لویدیځ هیوادونه د ملګرو ملتونو دغه فورم د ترهګرۍ او افراطیت د ملاتړ د یو فورم په توګه کارولو ته پرېنږدي. خو د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر نوی پلی په یوې اعلامیه کې سوریایي چارواکو ته خبرداری ورکړل چې د نړۍ ملکونه هغه ظلم او زیاتۍ چې دوی راغستې ویني او دا چې د بشري حقونو سرغړونکو سره به پوره پوره حساب وشي. راپورونه د ایتالیا حکومت د هغه احتجاج خبره هم کوي چې د سوریایي وګړو پر وړاندې د اسد رژیم تیری او تپکتنې د خپل سفیر بیرته وطن ته د غوښتلو په صورت کې ریکارډ کړ. ایتالیا د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادو ته هم د ورته اقدام کولو لپاره ویلي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تخبرونه په دې برخه کې سیمایز رپورټونه به تر خلو د پاکستان حکومتي چارواکو د روزي مبارکي د میاشتې د پیلودو نه وړاندې ژمنه کړې و چې دوی به په دغه میاشت کې د بجلی د لوډ شډنګ نه خلک بچ ساتي. خو خلک وایي نه یوازې دا چې د بجلی لوډ شډنګ زیات شوی بلکې ورسره د بجلی نرخ هم زیات شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار سراج ظهیر په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم حکومت د روژې د میاشتې د راتګ نه وړاندې ویلي وو چې روژه کې به د روژه ماتي او پېشمنۍ په وخت لوډ شډنګ نه کیږي، ولې تر اوسه دغه سلسله روانه ده او د ملک په بیلابیلو لویو وړو ښارونو او کلو کې د روژه ماتي او پېشمنۍ په وخت بجلی نه وي؟ لکه چې د ضلع مردان یو اوسیدونکي خانزاده مشال ریډیو ته وایي چې حکومت کومه وعده کړې وه هغه کې ناکامه شوی دی. بل زنانا پروین هم مشال ریډیو تا روزه کې د بجلی د لوډ شډنګ په حق لا خپل اندېښنې صدا سي وړاندې کوي.
د
پیکو ډایرکټر جنرال اعجاز رفیق وایي چې یو خوا خو خلک د ایئر کنډیشنونو په ذریعه زیاته بجلی استعمالوي او بل خوا دوی ته د بجلی پیدا کولو ذرایع نه ترلاسه کیږي، نو هم په دې سبب د بجلی لوډ شډنګ کولی شي.
ہمیں جو وعدے کیے گئے تھے ہمیں نہ تو پی ایس او ملا پوری طرح سے، نہ ہی ہمیں گیس مل پائی ہے اور نہ ہی ہمیں خرچہ نے ابھی تک پانی دیا.
منگ سرا چکمی وعدے شوی وی نمنگ تا تیل پورا ملاو شو او نمنگ تا گیس او نراتا ارسا اوبر اکڑی دی. بجلی دا مختلف ذریعوں پیدا کی گی او چتا سرا ذرائع نوی نو بجلی بات سنگا پیدا کوئی منگ تا ڈیری مسئلے را پیخ دی. خود دے باوجود با منگ کوشش کو چا درو جی پا میاش کے دا پشمنی او رو جماعتی پا وقت دا بجلی لوڈ شیڈنگ نوی.
دا یادوان والدا چی یو خوا لوڈ شیڈنگ کی اور اسپور زیات والے کی گی ولی بلخوا بجلی ہم گرانی گی او نن نیپرا یا دا بجلی قامی ادارے دا نوٹیفیکیشن ترمخا دا بجلی پا نرخونو کې نور د یو روپی سلور پیسې د یونټ په سر زیاتواله وکړو کوم چې به دراتون کې میاشنه عملی وي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د ریلوی وفاقي وزیر غلام محمد بلور ویلی دی چې پاکستان ریلوی اداره دا وخت د سختو ستونزو سره مخامخ ده او کچری په دغه اداره کې پنګاچونه و نه شو نو د دې ادارې د لا زیانمن کېدو ویره لیدل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د پیښور نه د غلام غوث رالیګل ریپورت ته.
د پاکستان د ریلوی محکمه دا وخت د سخت مالی بحران سره مخ ده او د پاکستان د ریلوی د چیرمن جاوید اقبال په وینا دا وخت د دې محکمې خساره 2.5 ارب روپو ته رسیدلې ده. هم په دې لړ کې د پاکستان د ریلوی وفاقي وزیر غلام احمد بلور په پیښور پریس کلب کې د روزماتي پر مهال د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د پاکستان ریلوی مالی حالت ډیر خراب دی او کچري په وخت په دې پیسې و نه لګولې شو نو د دې حالت به نور هم خراب شي.
خراب پوزیشن کے ریلوے زیادہ انویسٹمنٹ ضرورت دے اور منفرد دنیا خل کو ریکویسٹ کرو کہ ریلوے کے انویسٹمنٹ اسی نو ریلوے اتری گی اگر دیکھ انویسٹمنٹ ہونے چونو دے بنور مالا دور خراب شی.
دا ریلوے وفاقی وزیر غلام احمد بلور زیاد اکڑا چی دوی کولی شی چی پا پاکستان کی سلور سوار ریل گاڑی وچلوی ولی دا وقت دا دوی سرا یوازی یو سل سلویخ دا ریل انجنونا دا کار قابل دی.
منتا تقریباً 400 لوکوموٹیو نو گاڑی چلی دی صحیح طریقے سے تقریباً 140 جوڑے گی.
2008 کی د دسمبر په 1.5 نیټه پاکستان ریلوے د دې کمی د پوره کولو لپاره د چین د یوې کمپنۍ سره د 15 د ریل د انجنونو یو لوزنامه لاسلیک کړی و ولی په عدالت کې د هغه لوزنامې د چیلنج کولو لوجې تر دې دمه هغه 15 د ریل انجنې له پاکستان ریلوے نه دي ترلاسه کړي. هم په دې لړ کې د ریلوے وفاقي وزیر غلام محمد بلور مشال ریډیو ته وویل
45 لوکوموٹیو
دا چې عام ولس د پاکستان ریلوے په اړه څه احساسوي په دې لړ کې دوی وایي.
زمانه محمد زشان دی او زه د پېښور اوسېدونکی یم او زه ترې مارل کې کراچۍ ته خو ډېر بد حالات وي بګې سټون یې برابر نه دي هر کوم ټیم چې کوم دوی چې کوم ټیم خولې وي دغه مطابق دوی نه دي او بل پټې مل درسې نه او بس ټاپونه ډېر زیات کوي او سټاپ باندې ولاړ نو لکه زر نه روانېږي.
زمانه مې باد دی زمانه دیر سره تعلق دی پېښور کې پاتې کېږم او په ریل کې نه یم تللی دغه وجه دا ده چې زموږ ریلوے نظام ډېر
ریلوے
راشي نوې بوګۍ راشي نو هر څه پټي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د ریل پټلۍ د هندوستان د ویشلو نه وړاندې هغه وخت خورې کړې شوې وې کله چې نه ویشلې هندوستان د انګلستان یوه کالونی وه. ولې د پاکستان د جوړېدو نه پس په پاکستان کې د ریل محکمه د پرمختګ په ځای مسلسل د زوال سره مخ ده؟ غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږئ.
بالکل، تاسو اس کولای شي مشال رادیو ته د اس ام اس لاري خپل پیغامونه راولېږي. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
03325333351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږي.
موږ ته د اکثرو اوریدونکو ایس ایم ایسونه را رسیدلی. په دې کې د کوټې نه رڼا خور هم ده او وایي چې تاسې په تاتره پروګرام کې نازی اقبال میلمانه کوي. رڼا خورې زموږ هسې روانې دي چې د نازی اقبال سره مو اړیکې ټینګې شوې. که روژه نه وي نو اختر کې خو به خامخا درته میلمانه کړو، خو اوس په پېښور کې 10:30 بجې دي. راځئ چې د خبرونو لنډیز د ملیحه میرزاده نه واورو.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن په پاکستان غږ کړی چې په افغانستان کې د پخلاینې په لړ کې مرسته وکړي. په شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون بریج سلور وسلوال طالبان وژلي. د پاکستان د ریلونو د نظام وفاقي وزیر غلام بلور ویلي د ملک ریلوي نظام ډیر خراب دی. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک پر ضد بند نن نه د جرمونو د تور پترس کې عدالتي کاروایی شروع کیږي. د امریکا په سټاک مارکیټ کې سوړ بازار مخې ته راغلی. د امریکا سینیټ د دې خبرې تصدیق کړي. د امریکا د ګډو ځواکونو راتلونکي مشر به جنرال مارټین ډیمسی وي. او د عراق حکومت به د امریکا سره پر دې خبرې کوي چې امریکایي پوځیان دې د روان کال دسمبر نه پس پاتې شي سو د عراق د امنیتي فورسز روزنه وکړي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس هم ورزو اسلام آباد ته زموږ خبریال انیس اجمل تاسو ته د کورنیو ورځپاڼو مهمې ادارې وړاندې کوي. په دغو ادارو کې په پاکستان کې میش د افغان کډوالو د رجسټریشن په اړه تاسو اوریدلی شئ، او د دې تر څنګ دا به هم واورئ چې د بجلی لوډ شیډنګ د وجې د خلکو ژوند د ستونزو سره مخامخ شوی دی.
روزپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې حکومت په ټول پاکستان کې د ملګري ملتونو مرستو سره د افغان کډوالو ریکارډ کمپیوټرایز کولو فیصله کړې ده، چې مقصد یې ملک کې موجود د رجسټر او غیر رجسټرډ کډوالو صحیح شمېره جمع کول دي. دا وخت په لکه افغان کډوال په ملک کې موجود دي او د زیاتو ریکارډ چا سره نشته، چې له وجې د امنیت صورتحال ته هم خطره ده. په تیر وختونو کې دې مسلو ته چا هم پام ونه کړ، چې له وجې په ملک کې د افغان کډوالو شمېره زیاته شوه. خو اوس چې حکومت د افغان کډوالو ریکارډ په اړه دا یو ښه فیصله وکړه، نو هیله لرو چې د دې به ښه نتیجې ډېرې زر مخې ته راشي. روزپاڼه آج په خپل ادارې کې لیکي چې د لواري ټیلن منصوبې لپاره په فنډس ادرولو احتجاج لا ختم شوی نه دی، چې حکومت د کرم تنګي بند منصوبې لپاره په روان مالی کال کې فنډ ادرولې دی. ادارې لیکي چې مرکزي حکومت په صوبه خبر پښتونخوا کې چې څومره اهم منصوبې ادروي، دومره د صوبې په خلکو کې د محرومۍ احساس پیدا کیږي او هغوی په داسې سوچ کولو مجبوره کیږي چې مرکزي حکومت دی سره د میری مور په شان سلوک کوي. د لواري ټنل پاړه خو د چترال خلک دا تور لګوي چې د ټنل منصوبې پیسې د دوه کسانو سیمو ته ورکړې شوې دي. په دې اړه ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د صوبې خلک د احساس محرومۍ نه لری کول او صوبا خیبر پښتونخوا اړخ ته صحیح پام ورکول پکار دي. روزپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې د حکومت د پېشمنۍ او رجماتې په وخت د بجلی نه بوتلو وعده او اعلانونه غلط ثابت شو. د ملک په زیاتره سیمو کې بجلی هغه وخت لاړه شي چې پېشمنۍ شروع شي او د سحر بانک سره راشي، او بعضي ځایونو کې خود تراوی په وخت د بجلی بندیدو له وجې ډېر خلک هم بې هوښه شوي دي. ادارې لیکي چې پېشمنۍ او رجماتې په وخت بجلی بوتلل انتهایی د خفګان خبره ده. حکومت لا پکار دي چې داسې اعلانونه دې چرته هم نه کوي کم چې پوره کولی نشي. روزپاڼه ایکسپرس په خپل ادارې کې لیکي چې د امریکې پوځ مشر ایډمر مایک مولن ویلي دي چې پاکستان د حقانی نتورک پر ضد تر څومره کاروایی نه کوي، نو تر هغې به د پاکستان پاکستان او امریکی ترمنځ اړیکې نه خکېږي او د اوسامه بن لادن د وجنې وروسته هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د ترهګرو مرکز او د نړۍ خطرناکه سیمه ده. پاکستان لا د دغه سیمو نه ترهګر ختمول پکار دي. ادارې لیکي چې د حقانی ګروپ ختمولو په اړه حکومت لا د امریکې سره اړیکو په ځای خپل ضرورتونو ته قتل پکار دي. بلخوا د چین لخوا هم په پاکستان تورونه لګېدلې دي چې کاشغر کې بریدونو کوله والا کسان ته په پاکستان کې تربیت ورکړې شوې ده. ادارې لیکي چې په پاکستان د ترهګرۍ دا تورونه د خفقان خبره ده. په دې اړه حکومت لا خاص پام کول پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې پر ایران باندې د امریکا د دې تورونو په اړه مقالې خپرې شوې چې ګواکې دوی د القاعده سره مرسته کوي او همدارنګه د واشنگټن او تهران اړیکو ته هم کتنه شوې ده. د دې ترڅنګ د هند او پاکستان ترمنځ د روایتي دښمنۍ په اړه او د ترهګرو خلاف د پاکستان د مبارزې په اړه هم په نړیوالو رسنیو کې ډیر څه تر سترګو کیږي. ملیحه میرزاده نړیوالو رسنیو ته کتنه کوي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکواله ایوی جارش لیکي، تیره هفته د امریکا د خزانه وزارت د ایران حکومت تورن کړ چې د القاعده ډلې مالی مرسته کوي او زیاتوي که څه هم د دې سرګندونې او د موجود بندیزونو سره تر څه حده په تهران فشار زیات شو، خو په دې لړکې نور ډېر څه کېدی شي. لیکواله لیکي د امریکا حکومت تر ډېر حده د ایران د ملکیت ته حق احترام کړی دی او د هیواد دننه ایراني چارواکو ته هم ازادي ورکړي، خو امریکا ته پکار ده چې په هیواد کې د ایران ټولې موجودې اساسې قبضه کړي او چې څومره ولیشی پر ایرانی چارواکو دی امریکا ته پتک بندیزونه ولګوي. لیکوال لیکي تهران په واشنگټن کې د یو شمیر ودانۍ او قانوني مالک دی، خو امریکا دا قبضه کړی دی چې ایران ورسره نه مني. دغه شان کومه ازادي چې د ایران چارواکو ته په امریکا کې دننه ترلاسه کیږي، په ایران کې د امریکایي چارواکو لپاره داسې نه ده. د ایران چارواکي واشنگټن ته د غونډو لپاره ورځي، خو د 1979 کال راهیسې یو امریکایي صدر هم ایران ته نه دی تللی. لیکواله وړاندیز ورکوي د ایران هغه اساسي چې امریکا قبضه کړي په ایران کې د خپلواک فکره مخالف ګوندونو ته ورکړي، چې د دې سره د ایران حکومت ته داسې اشاره ورکړل شي ګینی امریکا د اصلاح غوښتونکو او د جمهوریت ملاتړ کوي. لیکواله لیکي امریکا داسې مخکې هم کړي چې په 2003 کال کې په عراق کې او په وروستیو کې د اوباما انتظامیې په امریکا کې دننه د لیبیا حکومتي اساسې قبضه کړي. لیکواله په مقاله کې لیکي د دې لارو سره به دا پیغام ورکړل شي چې واشنگټن دا مقصد لري په پرامنه طریقه ایران د اټومي پروګرام نه منع کړي. بلخوا په نیوز لاین ورځپاڼه کې لیکواله کوټرینا حسین لیکي د پاکستان پوځ هند خپل یوازینی لوی دښمن ګڼي، خو اوس د نوي دښمن د راتګ سره پوځ هڅه کوي چې د دې بدلیدونکي خطر سره سمه مقابله وکړي. لیکواله زیاتوي د پاکستان پوځ اوس د پخوا په شان نه دی پاتې. د پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرل شجاع پاشا د پارلیمان په ان کیمرا غونډه کې د پارلیمان غړو مخامخ د پوځ په دفاع کې خبرې وکړې. په ورځپاڼه کې راغلي پوځ د ولسي رای په اړه حساس دی، خو دا یقین لري چې تنقید پرې یوازې یو څو خاص خلک کوي. خو بیا لیکواله د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر رفعت حسین دخلی لیکي چې زیاتره تنقید په ایبټ آباد کې په امریکایي چاپې باندې کیږي چې څنګه امریکا داسې وکړل شو. لیکواله لیکي په 1300 کلونو کې په سوات، ملاکنډ او قبایلي سیمو کې یوه بې ترتیبه جګړه شروع شوې ده چې په ترڅ کې د پاکستان پوځ عملیات کړي، خو بیا هم د پوځ نظر په هند دی چې خپل لوی دښمن یې ګڼي. د پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی په آزاده توګه خپل نظر څرګندوي او وایي چې د هند د دفاعي تنظیم مرکز هم پاکستان دی. کوچینا حسین د یو پوځي چارواکي دخلی لیکي تر څو د کشمیر او سیاچین ترڅنګ نورې لانجې د دواړو هیوادونو ترمنځ هوارې نشي، نو د هند لخوا د ګواښ په اړه د پوځ فکر نشي بدلېدلی، او دا هم چې هغه خلک څوک چې دا سوچ کوي هند د پاکستان ملګری جوړېدی شي، باید دا په پام کې وساتي چې هند هغه هیواد وو چې اروپایي بازارونو ته د پاکستان د یو کال لپاره لاسرسي ادرولې وه. لیکواله د ملکي او ریټایر شوي پوځي چارواکو دخلی زیاتوي که څه هم د هند لخوا په ګواښ کې کمی نه دی راغلی، خو دا د یاغیتوب په مقابله کې د دم ګړی ګواښ نه دی چې پاکستان ورسره مخامخ دی.
ملیحه میرزاده، په پاکستان کې به آیا د طالبانو په اړه د خلکو رایه بدله شي؟ او په دې برخه کې د امن جوړ شوې لخکرې څه رول لوبوي او دوی به وشي کولی چې د طالبانو پر ضد وجنګیږي؟ کریسچین ساینس مانیټر ویبپاڼې په خپله تازه لیکنه کې د دې پوښتنو د ځواب د موندلو هڅه کړې چې غټ ټکی حسیبه شهید تاسو ته وړاندې کوي.
کریسچین ساینس مانیټر په لیکنه کله چې طالبان له غرونو د غوسی متورخته شول، نو دوی د نجونو خوندزي وران کړل، کلیوالې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره برمته کړل، مشران یې ووژل او دا هر څه یې د اسلام په نوم وکړل. په پیل کې یو شمېر کسانو مقاومت وکړ، خو د باجوړ په قبایلي سیمه کې د پاکستان په دغې بنسټ پالیسي کې طالبانو ډیر زر زیاتره سیمې ونیولې. خو درې کاله مخکې د سالارزی او مشر شهاب الدین خان پر خپلو خلکو غږ وکړ چې په طالبانو پسې وسلې راوخلي. شهاب الدین خان طالبانو ته د ناسمو مسلمانانو خطاب وکړ. د وویل چې طالبانو له پیله لا د اسلام له نومه ګټه اخیستې، ځان وژونکي بریدونه یې زموږ په جنازو کې وکړل، جمعتونه یې هم نه پرېښودل. اوس خلک پوهیږي چې دوی په دې کارونو سره مسلمانان نشي کېدای. د سالارزو قومي مشر زیاتوي چې ډېر لږ کلیوال له طالبانو سره یو ځای شوي دي، او د سالارزیو او د سیمه ییزو قومي لښکر په برکت همدارس د پاکستان د پوځ د بریدونو له امله ډېری طالبان له سیمې شړل شوي دي. په حقیقت کې حکومت د سالارزیو له لښکر سره ډېره مرسته کړې ده. حکومت هغې کورنۍ ته چې له طالبانو سره یې د کورنۍ کوم غړی وژل شوی دی زر ډالر ورکوي. یو شمېر کسانو ته د میاشتې څلوېښت ډالر ورکوي. د کریستین ساینس مانیټر په لیکنه سره له دې چې په سیمه کې د طالبانو اغېز هغه وخت په پرتله چې درې کاله مخکې و کمزورې شوی دی، خو لا هم د افغانستان له لورې دوی بریدونه کوي. او د طالبانو غیر قانوني اف ام راډیو چې مولوي فقیر محمد یې چلوي پرله پسې د سالارزیو مشرانو ته واجب القتل خطاب کوي. له دې سره کلیوال یو ډول بریدلي لږ ګرځي، سوزان وژونکي برید پرې ونی شي یا ماین پرې ونی شي. خو د ویبپاڼې کریسچین ساینس مانیټر په باور له سغدریزو د سیمه ییزو کرکه زیاته شوې ده، او دوی د جګړې له ډګره ورخوا سوچ کوي چې ټولنه به څوک پر مخ وړي. البته لږ شمېر کسان د پاکستان د مذهبي ډلو ملاتړ کوي، د بېلګې په ډول د عمران خان چې د امریکا ضد تګلاره یې خپله کړې ده، خو ځینې بیا پر هغه سخت نیوکې کوي. شهاب الدین خان چې د امن د لښکر غړی دی یوې نږدې پنځوس کسیزې ډلې ته وویل چې عمران خان کله هم ځان وژونکي بریدونه نه دي غندلي او کله هم په خپله باجوړ ته نه دی راغلی. کریسچین ساینس مانیټور په اخره برخه کې لیکي اکثره خلک بیا د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د بریدونو ملاتړ کوي. یو سیمه ییز محمد جمیل وویل بې پیلوټه الوتکې اصلي وسوال په نښه کوي. البته په وروستیو کې یو تازه نظر پوښتنې نه څرګنده شوه چې په پاکستان کې اووه نوي په سلو کې خلک د بې پیلوټه الوتکو له بریدونو سره مخالفت کوي، او دا د پاکستان پر خاوره تیری ګڼي. له هغه وخته چې د شهاب الدین خان لښکر له طالبانو سره جګړه پیل کړه، د دغه لښکر تر یو سلو څلوېښت ډېر مشران ووژل شول چې دوی هم د شهاب الدین خان خپل ورونه او یو یتر وو. خو شهاب الدین خان وایي ډېر مړي مونږ کې وشول، نور نه ویریږو، او تر هغه چې وینه مونږ کې چلیږي جګړه به کوو. خو سیاسي څېړونکي په دې برخه کې په احتیاط نظر ورکوي چې قومي لښکر به د خلکو ذهن بدل کړي. په سیمه کې یو پوځي چې د نوم له اخیستلو یې ډډه وکړه وویل عام خلک په هغه چا پسې ځي چې زورور وي، دوی بس دا غواړي چې ځانونه وژغوري.
را سره پاتې شئ. د خبرونې په وروستیو منټونو کې تاسو ته پروګرام لرو، د میرمنو پروګرام پلوشه چې زما همکاره فرخنده وزیر تاسو لپاره وړاندې کوي. خو تر هغې وړاندې جلال آباد ته ورځو. د جلال آباد د مرکزی روغتون ته ورغلي ناروغ لرونکي په دغه روغتون کې له ډاکټرانو شکایت کوي. دوی وایي چې ډاکټران ته د وړیا درملو په مقابل کې پیسې غواړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
په جلال آباد کې د عامې روغتیا مرکزی روغتون له ډاکټرانو څخه د جلال آباد ښار او بیلابیلو ولسوالیو څخه راغلي یو شمېر ناروغ لرونکي شکایت کوي. دوی وایي چې د مرکزی روغتون ځینې ډاکټران ترې د وړیا درملو په بدل کې پیسې غواړي. سو تنو ګیلمنو ناروغ لرونکو مشال ریډیو سره خپلې ستونزې صدارنګه شریکې کړې. ډاکټرانو د خلکو لخوا دا نیوکې مو د جلال آباد د مرکزی روغتون مشر ډاکټر سیف الرحمن ابراهیم خیل مخې ته کېښودې. هغې په ځواب کې وویل
زنانه راځي نو پنځه شپږ ماشومان هم ځان سره زه شفاخانې ته ځو، دې ته به مې دوا ورکړي. کېدای شي یو یا دوی مریضان یې، دا نورې مریضان نه دي. خو زما توصیه همیشه هر وخت خپل پرسنل لپاره دا ده چې چون تبابت دی خلکو سره ډېره ښه وزه نیک وزه وکړي. که چیرته څوک داسې کوم شکایت لري څوک سره برخورد کوي یا غلط برخورد کوي یا مریض صحیح نه ګوري، اداره دا همیشه د دوی په خدمت کې ده. موږ د دوی شکایت اورېدلې دي. که څوک په اصولو نه خلاف کوم عمل کوي هغه ته موږ قانوني جزا ورکړې ده.
دې زیاتوي چې وخت په وخت د خپلو ډاکټرانو څارنه کوي، خو په دې برخه کې د خلکو مرسته هم مهمه وبلله.
موږ ډېر ورونه او خویندې په دې باندې خبر دي. خدمات زموږ سل فیصده فری دي. موږ خپل مانیټورینګ کوو. که چیرته هر څوک چانه پیسې واړي پیسې اخلي، که چیرته پټ کم معاملس ای نو مستقیما چانه چې دا مطالبه شوی دا ودی وي موږ ته جامع سات موږ دیو ته قانوني جزا ور
د جلال آباد په مرکزی روختون په ډاکټرانو د خلکو لخوا دا نیو کې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې نړیوالې روغتیایی مرستندوی ادارې په دغه ولایت کې د روغتیا په برخه کې پریمانه مرستې کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
زمونږ د ویب پاڼې ایڈریس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
د مشال ریډیو په ویب سټ کې تاسو د ورځې خبرونه کتلی شئ، لوستلی شئ. د دې ترڅنګ زمونږ خبرونې چې دي دا نیخ په نیغه اوریدلی شئ. ریکارډ شوې خبرونې هم هلته پرتې، ښایسته تصویرونه هم وي. د دنیا د مهمو پیښو په اړه تاسو ویډیوز هم هلته کتلی شئ. نو د دې هر څه دپاره تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ویب سټ ته سر ښکاره کړئ. اوس هم د میرمنو د پروګرام وار دی. د دې اونۍ په پلوشه کې به تاسو واورئ چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا او قبایلي د خزو د ژوند حال څه دی. په مصر کې د بدلون وروسته د خزو ژوند ته کتنه کوو، او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم د دې اونۍ د پلوشي برخه دي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده وزیر ده. دا پروګرام تاسو د هرې شروع او زیارت په ورځ د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی شئ. د خبرونه تاسو واورئ. د دې خبرونې نه پس به په راتلونکي ساعت کې خبرې او سندرې پروګرام وي، او هغه پروګرام به تاسو لپاره ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده،
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پوښتنې، هم لتانه هم لمانه، راته غوږ کېږده اګرانه.
پلوشه
اوریدونکو، د دې اونۍ په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو دې رپورټ ته. د پاکستان په قبایلی سیمو او صوبه خیبر پښتونخوا کې د روانې بدامنۍ له امله د نورو ترڅنګ د ښځو ژوند هم سخت متاثره شوی دی. زیاتره ښځې وایي چې په خوا به دوی د خپلو کورنو د سړو غړو او یا هم د نورو ښځو سره پټو ته تللې، ساګونه به یې راوړل او په پټو کې به یې کارونه کول، او د دې سره سره به یې د چینو نه اوبه هم راوړلې. خو د 2000 لومړي کال نه راپدې خوا چې د افغانستان سره سره د پاکستان په یو شمیر برخو کې هم حالات خراب شول، نو له دغې وروسته په ټولنه کې د ښځو ژوند هم سخت متاثره شو، چې د دیر ضلع یوه اوسیدونکې شازیه بیبی یې بیانوي.
خچاکار بم پکې بار لري لري واه تلم بکانو چا بر الله وړي
سکه باندې اوبر اوړي
منګي کې بم بر اوړي
دغه خو ډېر خوان کو چې ته بتلې نور څوک بم در سره تلل کنه
دا یو ریانی براسه لې او اندرو ریانی می دیوت لکه ځان ځان لګي خو یو ځای بتلو کنه
ټول
باندې یو ځای بتلو په چاکار باندې غریب مزدوری بے کال پلا اور
په 2008 او 2009 کال کې خاص کر کله چې د پاکستان پوځ په سوات او په یو شمیر قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات پیل کړ، چې له دغې وروسته په زرګونو خلک د خپلو کورونو په پرېښودلو مجبور شول. دغې حالاتو د ښځو په ذهنونو هم بد اثرات وغورځول، او هغوی د کوره بهر د خیمې د ژوند د مشکلاتو نه تیرې کړې. همداشان د سواد ګلمینه وایي چې تیرو حالاتو یې په ذهن بد اثرات غورځولي دي، او اوس هم چې کله د کور کار کوي نو په دماغو کې د ډزو او جازونو شور ګرځي. په تیرو سناسه نه کلونو کې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې بدامنۍ او خرابو حالاتو د خزو ژوند ته هم سخت نقصانونه رسولی دي. په ټولنیزو مسلو د کارکونکو یوې غیر دولتي ادارې مشره سمر من الله وایي د پښتنو په سیمو کې د وړاندې نه د خزو ژوند د ملک ته نورو برخو پر ضد د یو شمېر مشکلاتو نه تیریږي او بیا بدمنۍ ژوند ته لا نور نقصانات هم رسولی دي.
مطلب ډېر زما خو زړه خپکیږي دل چې په اسلام آباد کې بالکل یو بل ژوند دی او که په خور خوا ته لاړ شي دغه نور علاقو ته لاړ شي نو تاسو به ویئ چې دا د ملک هغه بل بالکل هغه د حصه ده یا بل برخه ده کوم چې دومره هغې نه بیله ده چې اسلام آباد کې د یوې ښځې یا یوې ماشومې به بل ژوند دي او بل ژوند دي. بیا کله کله زه دا سوچ کوم چې ولې دا ټول ملک کې مسلمانان نه پاتې کیږي سب نو د دې ټولو کې غټ نقصان بیا ښځو ته
په تیرو سناسه نه کلونو کې نه یوازې د پښتنو سیمو ښځې د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره شوې بلکې د جنګونو د حالاتو لیدلو سره په ذهني او جسماني توګه هم متاثره شوې. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې ګرانۍ د زیاتېدو له وجې ښځې پردې مجبورې شوې چې د خپلې کورنۍ د پالنې لپاره د سړو سره سره دوی هم سناسه کار روزګار وکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې هم ښځې وایي د ګرانۍ له وجې په خوارۍ مزدوري مجبوره دي. حالی عمر دراز وزیر راکوی
په پښتنه ټولنه کې د کور د بهر ضرورتونه نارینه پوره کوي او په کور کې دننه د زنانو پر غاړه وي. په تیر بیا د خیبر پښتونخوا سویلي ضلع بنو داسې سیمه ده چې د روایاتو له مخې دلته زنانو ته د کوره بهر اجازه نه وي. خو د روزګار غم او د ګرانې په دې دور کې د سړو تر څنګ زنانه هم مجبوره کړي دي چې د خپل ټابر پالنه وکړي او بهر د لاس پې مزدوري وکړي. درې څلوېښت کلنه کمرګوله چې په آزاد منډۍ کې د کور من صفائی کوي وایي چې د بچو ساتنه ور په غاړه دي او روزانه 50 یا 70 روپے مزدوري جوړوي.
دغه غزي اچاره تا کړ کمن موتاي او په وړي شه بخري نه خرڅي پاندا کوي به خرڅي مې په باندې گزارا کوي او سکه مې غټه غټه لنستا پر او ته کاسونی سره یو د نشای د غته شه نشای کوي چار څه کوي کلا 50 کلا 70 کلا اتیا څه گزارا کوي خو نه مې ګندان پکېږي نه مې ډیرا پکېږي نه مې چای چيني پکېږي.
یو بل شپه تکاله نه بوډه مشال ریډیو تا وایي چې د کور په ساتنه کې په دې عمر کې هم مجبور ویده چې د خپل زوی سره برابر سکار او روزګار وکړي.
که مې یې ځای ده دوه مل ماسیون دي یوه مل ژیر دو بچی مې نایی ده خو یا دوه سوه یا درې سوه ببلی بلر بندې روشي دا ته وته وه چې یا الله مې ده ویې مې کېر ده میره مېر ته شان شي وزه یا اتیا یا اویا یا پنځېس یا سل ودای نه دا چینی دي چای پخې دي ښه سبینی نه دي دغه پکوم د سړي مې شل زره په مو ویلوړې دي یې لکریپي مې په لګېدلې دي ودای نه لا پکوبل و کر دے ناڑا کنیو.
پدغه منډی کې کارکون کې یو بلا زنانا وای که هر سمره دوی مجبور دي او غواړي چې مزدوري وکړي خو د کمزوري له کابل په منډی کې تاجران هم دوی ته کار نه ور کوي.
د خوري بدی کوي بل بچ ته لګیای مزيره کوي کا سچا سره کړ خو مزيره او کی کاني به دغه څه پوه دی په ګودامه میرا خو بر کبر را کړی پهلوان نشو ته پرشګر دي میر خواجه دي څه کې روکای څه کې نه روکای سلر کا سزا دې دوی نه را دي غریب نه نه مشته مزيره نه راکای وی چې ته څه نه شي کوي ته کاوه ته
په منډی کې موجود تاجران وایي چې په تیرو کالونو کې بدل دا د زنانه مزدوران شمیره ډیره کمه وه او اوس کال په کال د ګرانۍ له کابله د زنانو په شمیره کې زیاتوالی راځي چې په موجوده حال کې یوازې په دغه منډی کې تر شپېتو پورې زنانه د لاس پې مزدوري کوي. دوی وایي چې که د ګرانۍ لړۍ هم دغه شان روانه وي نو امکان لري چې ډېرې زنانه به د کوره بهره په مزدوري کولو مجبوره شي.
اوریدونکو په پاکستان کې اکثره د روزي ورستو د ودونو موسم وي چې لا دغه لپاره خلک کالي د وړاندې نه جوړوي او د سرو زرو د قیمتونو د زیاتوالي له وجې خلک نشي کولی د وړاندې په رنګ د سرو زرو کالي جوړ کړي. دا چې په دې اړه ښځې سوایي د ملیحه امیرزاده نه اورو.
د سرو زرو په قیمت کې زیاتوالی نه یوازې دا چې په نړیوال اقتصادي بازار اغیز کړي بلکې د عادي کور په ژوند یې هم اثر پرېوتی دی. د دې یو مثال شهناز ده چې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري او وایي د سرو زرو زیات قیمت له امله یې کورنۍ د مشکلاتو سره مخامخ ده. د دې د کورنۍ یو خواته د دې دوه ورونه دي چې واده یې پاتې دی او بل خواته یې د تره لور ده چې جهیز کې سره زر نه دي برابر نو ځکه په کور ناسته ده.
55000 روپۍ باندې توله ده د سرو. یو طرف ته سیلابونه دي بل طرف ته جنگ
جنگونا او طالبان او دا مسلی دی مونتا بل طرف ته مهنگائی دی ډیر غربت مونږ هیڅ شو ورکول سره نشو غسته زورون لې فائدہ نه کړلی لس لس ټولې مهر دی شروع د وځي مونږه دا نشو دغه کوله
دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د پیښور په ګډون په ټول ملک د سرو زرو قیمت زیات شوې ده په پیښور کې د سرو زرو کاروبار کوونکي وای په نړیوال کچ د سرو زرو په قیمت کې د زیاتوالي لکبله په تیرو دوه هفتو کې په مقامی سطح دغه نرخ د سلور نه پنځه زرو پورې سیوا شوې دی چې اوس تقریبا سلور پنځوس زره روپو پورې رسیدلی په پیښور کې یو زرګر عظمت الله خان وای سره زر اوس د عام خلکو د وس خبره نه ده عظمت الله زیاتوی د دې سره نه یوازې د خلکو د اخیستلو قوت متاثره شوی بلکې د دوی کاروبار باندې هم لوی اثر پرېوتی دی سره لاس او گریوان دی پدې کې یو د سوات اوسیدونکو کائنات ته دا وای چې د خور د جهې سامان یې نه دی پوره ځکه د هغې واده ودرېدلې دی
جهیز نشی ادا کوله نو دا خو بیا چرته مواده نشی کېده سیم دا ماره خور رشته شوی وا او هغه بس دغه په واده باندې پاتې شو د سامان بس مجبوری ده نو نه بهر ته وته شو او نه زماره پلانونه چار کیږي چې سوا کو سره چې موږ خور قسمت وشي تقریبا څلور کال دي سی وشي رو رو زیاتی جرا کوزیږي خو نو ختم او ختم شوی ده
بل لوري د سوات یو بل اوسیدونکو سید غفور شاه د دې بي وسه تر شا لاملونه بیانوي او وای چې په ملک د غربت او خراب حالات لوجه د خلکو خويندې او لونه په کورونو ناسي دي او د زامنو لپاره نیول چوي جنا کې هم نشي کولی کور ته راولي
په مال کې اواز دې د سرو مثلا نه دا سرو خو بین له قامي سره خبرنه د قیمتونو شو چی دي خو پاتې د قوم د آمدن او د ریسورسز په دې باندې ډیپند شي چې د قوم آمدن ډیری نه کوي او شه ګران هم ډیری خو هغه کې د برداشت او صلاحیت نه هغه پلو بچو تا پلو زنانو تا آئیتم پروائیڈ کولی شی دسرو قیمتونا چونکه دا پانزو سنا دا شپیتو بنی منز کری نپده وجه بانده دا خلکو لوریانی چی یا این مخکنا ورکلی شوی یا خلکو خپلو زامنو تا دا مخکنا جنتی نیولی دا پس محر پس تالی بانده دا غیر وجه دا غربت تا وجه دسرو دا دی اسمان سرا دا خبر کولو قیمت
غفور شاه زیاتوی چې د سرو زرو د زیات قیمتونو له وجې داسې کورنۍ هم شته چې د سرو په نامه جعلي کالي واخلي خو بیا د نورو مشکلاتو سره مخامخ شي
د هغې په بدل کې چاینا نورو ملکونو داسې جعلي نقلي کالي راویستي دي خو په هغې باندې زموږ د علاقو دا رواج دی چې د شرم هغه کوي خو په هغې کې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې د خلکو اعتماد ختم دی او په دې وجه باندې چې دی چې کالی خلک خلکو له ویسي د زوی واده یې چې تاسو د کالی چک نه لیبارټری ته ویسي چې د هغې چکینګ وشي خو چونکې دونه بوي نو په دې وجه باندې د هغو رشته چې دا هغه په هغې کې دراړ راشي
دا چې خلک نشي کولی دومره ګران کالي واخلي داسې ډېری خلک شته چې بیا آرټیفیشل جولري یا نقلي کالیو ته یې مخه کړي د پېښور د صرافانو اتحادیه دا ګمان کوي چې کېدی شي په راتلونکي کې د سرو زرو په قیمت کې نور هم زیاتوالی راشي چې نه یوازې ټاکل شوي ودونو باندې اثر کولی شي بلکې دوی هم د مالی تاوانونو سره مخ کولی شي
او اوس هم د مصر د ښځو ژوند ترازو د مصر په مرکز قاهره کې یو امریکایي خبريال د حسن مبارک په لړکېدو کې د مصري ښځو د رول په اړه لیکي چې په ډان رسپانه کې دغه مقاله خپره شوې لیکوال وایي په مصر کې بدلون خو راغی خو د ښځو لپاره نه او زیاتوی دی نوی بدلون هم د خوځو په ژوند کې هیڅ تبدیلی را نه وسته. د اساسي قانون جوړولو کمیټې کې یو خزه هم نشته او نه په هغه لس غړو کې یو خزه شامل شوې ده چې د حکومت ته جوړولو لپاره به خبرې کوي. لیکوال وایي د تیر مارچ په میاشت کې خوځو په ولسی پاسون کې برخه واخیسته. په دغه دوران کې د خوځو سره ناروا سلوک او زور زیاتی هم وشو، خو په دغه اړه هیڅ پلټنې ونه شوې او نه چاته سزا ورکړل شوه. لیکوال وایي په مصر کې دا ګڼل کیږي چې د یوې بهر ملکی ښځې سره که بد سلوکي وشي نو ککړو تنانو ته به سخته سزا ورکړل کیږي، خو که چیرې د مصر خپله اوسیدونکي وي نو د هغې په اړه پولیس هیڅ پوښتنه نه کوي او نه ورته انصاف ورکړل کیږي. هبا چې اوس د یونیورسټۍ نه فارغه شوې په قاهره کې ورسره زور زیاتی وشو او کله چې هغې دغه تن چې د دې سره یې زیاتی وکړو پولیسو لا بوتلو نو هغوی ورته وویل چې دا معامله هېره کړه. هبا وایي کله چې دا د پولیس سټېشن نه راوتله نو دا یې واورېدل چې پولیسو وویل شکر دی چې دا څوک بهر ملکی نه ده او یا د کوم سفارتکار ښځه نه ده، ګینې اوس په دوی ته ډېر لوی مشکل و. لیکوال وایي که په مصر کې سیاستوال او مشران غواړي ښځې دې هم رامخ کشي نو بیا به دوی ته ځای ورکوي. لکه څنګه چې جمیله اسماعیل یوه داسې ښځه ده چې د مصر د حالاتو او د ښځو د ژوند ښه کولو لپاره جنګیږي. نهاد ابو کمسان چې د مصر د ښځو د حقوقو خوندي ساتلو د ادارې مشره ده وایي په سلو کې 80% داسې ښځې دي چې د زور زیاتی یوه کیسه لري او زیاتوي مصریانو لا باید دا پیژندل پکار دي چې د سیاسي بدلون سره سره باید ټولنیزو مسلو ته هم پام وکړل شي او ښځو ته هم هغه عمره واک اختیار ورکړل شي څنګه چې سړو غړو ته حاصل دی. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واورېده. د ځان ډېر خیال ساتئ او د الله په امان.